سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي په دې هیواد کې له 1963 میلادي کال راهیسې واکمن استراری قانون به په یوه اونۍ کې لغوه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 10:02 شوې. لویدیزه او پاکستانی چارواکی وایي د هغو لویدیزو اسلامي بنسټپالو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بمی چاودنو پلانونه جوړوي یو پرلپسې او رو بهیر د پاکستان قبایلي سیمو ته د روزنې لپاره ورمات دی. کله چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو په خپل هیواد کې د اندونیزیا د بالي د چاودنې د طرح عمر پاتیکاو تر هغه مخکې د القاعده سره تړاو لرونکو دوو فرانسویانو د نیول کېدو خبره په ډاګه کړه، لویدیز ډیپلوماتان وایي ګڼ نور مشکوک تورن کسان هم شاید د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ وي. نور تفصیل د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد اجمل انوراندی کوي.
په وروستیو کلونو کې په ګڼو لویدیځو ښارونو کې د شوو چاودنو او بریدونو تراهانو او ترسره کوونکو په یو ډول نه یو ډول د پاکستان د قبایلي سیمو سره تړاو درلود، چیرې چې باور دی د القاعده مشر اسامه بن لادن به پټ شوی وي. په مادرید کې د 2004 کال چاودنو، په لندن کې د 2015 کال بریدونو، په بارسلونا کې د بریدونو ناکامې طرحې، د ممبئی د 2008 کال بریدونو او د نیویارک په ټایمز سلور لارې کې د برید طرحې او ګڼو نورو پیښو ټولو په پاکستان کې د تروریستي شبکو سره یو ډول اړیکه لرله. ویل کېږي چې د القاعده شبکه په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو ملاتړ له ځان سره لري، چا چې په سلګونو ځان وژونکي روزلي او یوازې په پاکستان کې د ځان وژونکو برید کوونکو په تیرو څلورو کلونو کې 4200 کسان وژلي دي. ډیپلوماټان وایي تر ټولو ګران د هغه پاکستاني الاصل امریکایانو او برتانویانو پیژندل دي چې پاکستان ته ځي، د عامو پاکستانیانو په منځ کې ورکیږي او ځان وزیرستان ته رسوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي تیر کال په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و په دوی کې زیات په برتانیې کې زیږیدلي هغه پاکستاني ځوان هلکان دي چې پاکستان ته پراتګ او پکې ډاډه ګرځېدل ورته ستونزمن نه دي. د چارواکي ویلي و پاکستان ته د نوتلو پر مهال د څارنې او تالاشۍ په سیستم کې څو بنیادي ستونزې شته او همدا د دې سبب کیږي چې مشکوک کسان ترې ډیر په اسانۍ تیر شي. چارواکي ویلي لس میاشتې مخکې په لاهور کې دوه فرانسوي ځوانان د جماع الاسلامي ډلې سره د تړاو په شک ونیول. دا د القاعده شبکې سره تړلې و ډله ده او د اندونیزیا د بالو د ټاپو په یو نایټ کلب کې د 2002 کال په چاودنو کې په لاس لرلو پړه بلل کیږي چې 202 کسان پکې ووشل شول. د دې دوه کسانو په مرسته پاکستانی چارواکو د عمر پاتیک په نوم هغه کس ونیو چې د بالي د چاودنو طرحه یې جوړه کړې وه او په اندونیزیا کې په نورو بریدونو کې هم په لاس لرلو تورن دی. د نوموړي د نیونې په سر امریکایانو $1 میلیون جایزه ټاکلې وه. همدارنګه د تیر کال په اکتوبر کې په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې 15 تنه بنسټپالي جرمنیان ووشل شول. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ډیر دا کسان د سیمې له حال احواله خبر وي، په پښتو ژبه روانې خبرې کوي او د ځایي خلکو په رنګ جامع غوندي، نو له دې کبله یې له عامو خلکو څخه بېلول او پیژندل ګرانېږي. د پاکستان یو پخواني پوځي صاحب منصب محمود شاه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي کله چې اروپایي بنسټپالي پاکستان ته ننوځي نو له رسیدو سره سمې د القاعده سره تړاو لرونکي ځایي خلک مخې ته ورسي او وروسته یې قبایلي سیمو ته استوي او وزیرستان ته تر رسیدو د مخه هغوی له هر پلوه چمتو وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. په هلمند کې د پرانیستو ښوونځیو شمیر 128 ته رسیدلی دی. د هلمند ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلینو د مشرانو جرګې د ځینو غړیو هغه تورونه رد کړل چې ویل یې په هلمند کې اصلا معارف نشته. په عین حال کې په هلمند کې ځینې کسان د ښوونې او روزنې پر کیفیت انتقاد لري او وایي د ښوونځیو حالت معیاري نه دی. په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي ودانۍ نه لري او د زده کوونکو ته په وخت کتاب او کتابچه نه رسیږي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د هلمند ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلینو د مشرانو جرګې د شمیر غړو خبرې رد کړې چې ګویا کې په هلمند کې د ښوونې او روزنې د ریاست فعالیتونه او پرانیستو ښوونځي وجود نه لري. د هلمند ښوونې او روزنې رئیس محمد نسیم صافی وایي دوه ورځې وړاندې په هلمند کې د ښوونکو لپاره د نمرو د ویش پروسه پیل کړه او رسو تر دې به ټول هغو ښوونکو ته د کور په خاطر مځکه ورسېږي چې د ښوونې او روزنې د ریاست په ښوونځیو کې دنده ترسره کوي. هغه د مشرانو جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې راسي او په هلمند کې نه یوازې د ښوونځیو بهیر له نږدې وګوري، بلکې د بل هر همسایه ولایت سره پر کیفیت هم مقایسه وکړي.
د معلمینو د نمرو لړۍ په ډېر موافقت سره شروع شوله. فعلا زموږ انجینر صاحبان همه روزه ورځي په هغه ته خط اندازه کوي او هره نمره تشخیصوي. ولې د بعضې ورونه دا خواهش لري چې ولې موږ تعویزونه نه راکول کیږي، په دې خاطر باندې موږ نقشه چې راغلې په نقشه کې په یوه ځای کې د یوې نمرې تذکر سوی دی، بیا په نقشه کې د نورې نمرې تذکر نه دی راغلی.
صافي دا خبره چې ګواکې په هلمند کې د ښوونې او روزنې کارونه په ټپه ولاړ دي په کلکه رد کړه. ویې ویل یوازې د کیفیت په برخه کې ستونزه لرو چې لامل یې یوازې ښوونکو ته کم معاش دی، ځکه هغه استادان چې د ښوونکو د عالي موسسې نه فارغ کیږي د زیاتو پیسو لپاره په موسسو کې دنده نیسي او د معلمینو تیریږي. هغه وویل که چیرې د ښوونکو معاشونه هم لوړ سي د ناسم کیفیت ستونزه یې له منځه ځي او هغه کسان به د ښوونکو په حیث دنده ته حاضر سي چې په دې اړه لوړې زده کړې کړي دي.
ریاست معارف هم شته، حتی موږ د ریاست معارف کې دلته په یوه بجه باندې لمونځ کوو، بعد یوې بجې هم زه ګرځمه تر دوه بجو پورې، موږ ټول له مامورین دلته باید موجود وي او موجود دي، مګر د هغه باوجود هم یو څو نفره په مرکز کې ناست انسانان مخکې د دې چې واقعیتونه وګوري داس خبرې کوي چې معارف نسته په ولسوالۍ کې. کیفیت څنګه لوړ کړو؟ دوه نیم سوه درې سوه موسسې عالي تربیه معلم فارغوي، په هغه کې دوی ګرده په خارجي موسساتو کې ځای په ځای شي.
د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي په هلمند کې 128 بابه پرانیستي ښوونځي لري چې هره ورځ ورته زرګونه زده کوونکي ځي او زده کړه کوي. د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي په راتلونکي 1490 هجري شمسي کال کښې پلان لري چې نږدې 100 نور تړل شوي ښوونځي هم پرانیزي. هغه وویل په نظر کې لري چې تر اویا زیاتو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې له دې جملې څخه ځینې د ښوونې او روزنې د ریاست په خپله بودیجه جوړیږي.
2240 تن معلمین، 500 تن خدماتي کارکوونکي، 1340 تن مامورین هلته اوس په تدریس باندې بوخت دي. د کمیسیون شمې شکایاتو د مشرانو د جرګې څخه خواهش کوم چې دی خپله د ښوونې ریاست ته هلمند ولایت خپله تشریف راوړي او په دې مشکل باندې ځان خبر کړي چې آیا دلته مکاتب شته که نشته.
محمد ولی وویل د روان تعلیمي کال د پیل راهیسې 2240 ښوونکو په واسطه 100,000 نارینه او ښځینه زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي. که څه هم د ښوونې او روزنې د ریاست چارواکي په هلمند کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه خبرې کوي، خو په ولسوالۍ کې خلک د ښوونې او روزنې پر کیفیت نیوکه کوي. دوی شکایت کوي چې اولادونو ته سم درس نه ورکول کیږي، اکثره ښوونځي یې ودانۍ نه لري او له مودو راهیسې اولادونو ته کتاب او کتابچه نه ده رسېدلې. د مرجې ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې ماشومان په داسې حال کې ښوونځی نه لري او په لارو کوڅو کې پلاستیکونه ټولوي چې د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین په دې ولسوالۍ کې د 10 ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبر ورکوي. دغه ماشومان وایي که چیرې ښوونځي دروازې ورپرانیستل سي پلاستیکونه نه ټولوي.
منم روز خان دی، موږ کاغذان ټولوګور، بیا ډوډۍ پخو چې تمام ټوکله هغه خرڅو، بیا چار شیان پرانیسو. یا مکتب نه دی جوړ شوی چې جوړ شي مولې نه وایي، ډېر زور راکړي چې مکتب نه وي، باید مکتب جوړ شي نو باید چې موږ دا کارونه خپل مکتب وایي.
په عین حال کې د مرجې ولسوالۍ یو شمېر ښوونکي وایي تنخوا او د اړتیا وړ مواد یې ورته پر وخت نه رسېږي. په هر صورت په هلمند کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په برخه کې هلې ځلې د قومي مشرانو، سپینږرو او عالمانو په مرسته دوام لري، خو د ښوونې او روزنې کیفیت یو له ډېرو مهمو ستونزو نه ده چې د ماشومانو پلرونه او دوستان یې په اړه شکایت کوي. دا چې په هلمند کې به تر سل څه کم تړلي ښوونځي کله پرانیستل سي او د پرانیستو ښوونځیو د کیفیت په اړه به کله اصلاحات راسي لا د وخت نه وړاندې خبره ده.
له همدې سره د راپورونو لړۍ سرته رسوو او یادونه کوو چې نن د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام د افغانستان په وخت له 2:30 تر 3:30 بجو پورې په مستقیم ډول خپریږي او ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځواب وایي. همدارس د جمعې پر ورځ په همدې وخت، یعنې د ماسپښین له 2:30 تر 3:30 پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هم په مستقیم ډول خپریږي او دا اونۍ کندوز ته ځو. د دې ولایت چارواکي او استازي ستاسې د ستونزو او شکایتونو ځواب وایي. خو اوس ژوند په شیبو کې
ژوند په شیبو کې جوړونکی ومان نیازی.
عزت من اوریدونکو ستلی مسی د نن خبرونه مو د غرنیو غاړو په اړه ده. و باورو چې دا سندرې چیرته بللې کیږي، راګونه یې کوم دي او مشهور طرزونه یې څومره دي. دا مطلب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
جی بادشاہ یار چلے گی وہ کھانا دتا دڑا گوائے
عزت منو اوریدونکو، غرنی سندری یا غرنی غاړي په غرنیو سیمو کې د غاړو جلا شکل دی چې لنډۍ پکې بللې کیږي او د نیمکیو یا لنډکیو پاچولو سره یې لارې، تالونه او رګونه بدلیږي. د غرنیو غاړو ډیری سندربول دا خبره کوي چې غرنی غاړي په دوو رګونو کې بللې کیږي او مشهور طرزونه یې تر شلو نه اوړي. راځئ لومړی به په هواره کې د غرنیو غاړو په اړه معلومات واورو، بیا به لوړو غونډیو، دنګو غاښیو او لوړو څوکو ته پسې ووځو او له سندربولو به یې په مترنم انداز کې له ساز سره واورو. په پیل کې به د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړنوال محمد عارف غروال راته ووایي چې غرنۍ سندرې د افغانستان په کومو سیمو کې بللې کیږي او ولې غرنۍ بولي.
غرانه سندره معمولا پلو یا پکتیا کې رواج لري چې هغه په دې